وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بله ګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. نن د خالي ورځ ده، د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده. دغه ګړې د مشال ریډیو د 9 ساعته خپرونو دوهمه ګړې ده. په روانه ګړې کې دورته رپورټونه لرو د پاکستان او قبایلي سیمو او افغانستان په اړه، او د دې تر څنګ په پای کې دورته د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وژل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی، او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یوه ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمي شو او هسپتال کې یې سا ورکړه. د کلیفټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشرډو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخ ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مشرډو ته ویل
جی سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی دا درملنی اعلان دے دا.
سبین محمود چھے دا سیکنڈ فلور پا راما دا ٹولنی مش روانو موڑی دا جمعی پا شپا دا یاد ٹولنی پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دا ورکو بلوچ لپارا دا مبارزہ کون کی تنظیم لغڑو سرا دا ان سائلنس بلوچستان یا دا بلوچستان چوپتیا لمن زولولو پا موضوع یو پروگرام ترتیب کرے وو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دی، او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله دروازنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکار رادیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د عیني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. د سیاست نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکو مشرۍ ته ویل چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې 6 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه یوازې 6 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کې په ټول پاکستان کې شاوخوا د پولیو 300 کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو PPC او CAC لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. په کراچۍ کې د فقیه اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او 15مه صوبه یې نه ده. که موږ دا ایډیالوژي خپله کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي، نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشال لیدو ته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غني د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ایرلی پولیس د هغې شبکې خلاف د ترګرۍ ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایټلی په سرادینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یو مارکېټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وجل شوي وو. له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته پولیس وایي له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوای ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سین پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. تر دې مهال د مشال خبرونه
درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکړل سو بلوڅانو په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې T2F مشره سبینه محمود نامعلومو کسانو ووجله. خدا څنګه جلی وه
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
په 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لاره راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړل شو.
او د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام به له وتلي سندرغاړي خیال محمد سره د مرکې د دومې برخې پرته د هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د کیسټونو دوکانونه ورو ورو په ختمېدو دي.
په نوخار کې یو دکان پاتې دی، مردان کې یو دکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دکان پاتې دی، په سوات کې یو دکان پاتې دی، تیمرګره کې یو دکان پاتې دی. اوس باندې 25 دکانونو کې صرف 3 دکانه پاتې دي، نور ختم شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومو وسلوالو د بحث مباحثې ټولنې T2F مشره سبین محمود په ډزو وشرېده. نوموړی د ورکلسو بلوڅانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه سوی ده. تر اوسه چا د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له کراچي ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخا د کراچۍ بډیپنس پیسټو کې د جمعې پښپا څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوې. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې سا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے. محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے هغه څلور گولی لگے دلی دا. زبین محمود مور هم دو گولی لگے دلی چې دا محل پر روغتون کی د درملنې اعلان دی دا. زبین محمود د دی سیکنڈ فلور یا T2F په نامو د نادولتی ادارې مشروه یا د اداره په یو شمیر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې پښپا د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته په لار وه چې نامعلومه وسلوالو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت ژوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډیره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په رپورټ کې واوریدل چې تر وشل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا، یعنی د سیکنډ فلور په نامه لخوا، د ورکلسو بلوسانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکلسو بلوسانو لپاره د مبارزه کوونکي محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه و. له ده سره مو مرکه وکړه او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او کنه. د هغه جواب و، کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ. دا محمد علي تالپور او د دې پمړینه باندې په فیسبوک باندې هم بحث روان دی او ځینې ډېر خلک ور باندې خفګان کوي او ځینې ملګري بیا دا لیکي چې د څه مقصد لپاره چې پروګرام راغوښتی و هغه پروګرام له وجې دا وشل سوه. اوسم جو یو بل رپورٹ تا د روختیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتلا د سش کال په لومړی ورځو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ راوی ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته وو. په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتلا د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې زمونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باډه کې 65 کیسو او د ځلې اوس چې کوم دي 2 کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خدا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډیر خنه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډه کې د پولیو کمپینونه نه وشي خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه لا راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باډې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ڈی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سهولتونه ورکولای کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناستي او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل ته سینه یو کیس مونږ سره رانغی. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کیږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیر ځای ته رسیږو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. کب کوم ځای کې مونږ نه سایلنٹ ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنٹ راوستلې دي. نو مونږ هغه سایلنٹ ریفیوزل هم نه پاتې کیږي. نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده. او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم په پاکستان کې بدیتی انتخاباتو په اړه په پاکستان په بلوچستان صوبه کې بدیتی انتخابات وار لمخه سوي. خو نن د پاکستان په هغو برخو کې چرته چې چاوڼۍ ورته ویل کېږي او پوځي میشتوي په هغو سیمو کې ځایي یعنی بلدیتی انتخابات کېږي. نور تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل.
بچاونو کی اج کم کنٹونمنٹ بورڈ دی بہاری کی دغه بلدیتی وټونو سلسله روانه ده. سحر 8 بجې د وټونو عمل شروع شوه دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 15 بجو پورې بدا بغیر د صدمه روان وی. دا ولس کاله بعد چې همدنو په ملک کې دغه بلدیتی نظام یا بلدیتی وټونو غکېږي د دې لپاره اوس چې کم کیږي چونګې د رمخ په بلوچستان صوبه کې شوې دي په مکمل توګه او په نور دریو صوبو کې لا وټونه پاتې دي. خو دغه څنګ کمی چې د چونو علاقې دي کوم چې د فو چونې دي یا کنټرولمنټ بورډ دي نو دا اوس په هغه کې اوټونه روان دي. دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کوم حلقې دي یا کوم علاقې دي هلته کې خو سرکاري چوټي هم اعلان شوې ده. دغه رنګ یو لس سوه او یو پنځوس امیدواران دا چې کوم دي نو ټول د دوه څلوېښت بورډونو دپاره دا په میدان کې دي. په دې کې پنځه سوه او یو څلوېښت کسان چې کوم دي د هغې تعلق د سنه سیاسي ګوند سره دی او شپږ سوه او لس کسان چې کوم دي هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي. اتلس لکو نه زیات خلک چې کوم دي هغه به خپل ووټ اچوي، د ووټ حق به استعمالوي. دغه رنګ د دولس زرو نه زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي هغه په حساسو مقامات یا حساس چې کوم پولنګ سټېشن دي هلته کې دي او درول شوي دي. یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایی حساس دي او درې سوه او لس هغه په عمومي توګه باندې هغې ته حساس یا خطرناک ویل شوي دي. دغه لړکې ټول چې کوم دي نو دولس سوه او پنځه پولنګ سټېشنې جوړې شوي دي او د کم چې ګټلي امیدوارانی د هغې ختمي نوټیفیکیشن هغه په اتیشتم اپریل باندې جاری کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښکولو پر موضوع سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به تفصیل له ظفر کریمي واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزې اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نورې هم بهتره شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پورې دا څومره بیس کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضې وخت کې ځینو هغه فیصله کوونکي دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم ده چې د پېښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسم پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پېښور کې څنګه سوچ چې دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان پاکستان اورور ملک تے او پنجم صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا آئیڈیالوجی خپل کڑو نو ڈیر استونز با حل شی منگلا پکار دی چ خلق پدی و پو ہو چ ترسو پوری دا پاکستان افغانستان او ہندوستان ترمنز اڑی کی خیشوی نیوی نو منگ پ کراچی کی ہم پ امن سر جون نو شو تیرا ولے. سیمینار تا دا سوداگرو دے اتحادی رہنما مجید عزیز ہم وینا وکڑا او دا پاکستان او افغانستان ترمنز دا خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچولا. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو د ټولنې سی پی این ای لخوا او د یو این ڈی پی د پرمختیایي پروګرام تر انتظام لاندې د پاکستان په آئین اتلسم ترمیم او مقامی کچې د واک سپارلو په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل کېږي. په دې اړه به نور تفصیل د ځلاند یوسف سی واورو.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشتا چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانستې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنلستان چې کوم دي هغه ته هم دا پته نشته چې د آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دي هغه ته دا نه پته چې کونسل اف کامن انټرسټ چې کوم دي هغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کول نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه یې د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منگتہ پریک دے.
چین د افغانستان د مسلې د سولیز حل غوښتنه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت له ټول افغان خواوو غوښتلې چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت څاروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول مشت افغانانو په مشي او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوی بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورځپاڼه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم سپین بولدک غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
د عصمت سروان چې د چین د افغانستان په سولې عمل کې د لیوالتیا په اړه رپورټ درلود یا اوس هم لسمې بجې سوې دي. سره له مونږ به د خبرونو ټنډیس کوي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال رسو ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړي چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې سا ورکړه. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان تر فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان سیکرټری ټول مخې وزیر اعظم نوشیر د څرګندونه پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایدیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د سیاحت نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. ولسمشر غني بیان اجمل عبید عبادی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر په دورشل کې پرون مشال ډوته وکړه او د ایتلی پولیسو د هغې تراګري شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي ال القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایتلی په سرحدینه ټاپو وسمه کې یې عملیاتي اډه درلوده.
نو اسرار الله مومن چې د خبرونو لنډې وړاندې کړه او دا چې د پاکستان مطبوعات نن چلی کی رابی اکرم خان ته بغښتو.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفادات مطابق وو خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دي ته منفي رنگ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لګي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر ارمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو. ادارې په وینا اگر مذاکرات په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دی. ادارې اخیر کلی کې هیله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې سیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسې د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولسي مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې. د بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیا امیرزاده اورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر ژی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنۍ ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برېټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي په واکه تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوری ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزوري دي، که څه هم د رشوت تلمین زوړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه درلرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پواکېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدار مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. د خبره پروند ولسمشر وایند اجمل عبید عابدی له مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې وکړه. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد د اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. فرشته جلازی ته د نور تفصیل لپاره وښکې شو.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان پر وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمهیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
نو د صدرات د دې ډول کمی یک اجماع هستند د خاتمه منطقه کې کشورانه ملک سره اسلامي تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پر رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي، او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغېز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د رواني میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې شایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت امر کړی دی چې څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیزه رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري ایجنسی وایي د ملي پولیسو لیکو کې د اداري فساد په اړه دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې UNDP په مالی مرسته برابر سوی دی وبخشي او راځي چې په دې اړه باندې یو ځل بیا فرشته جلال زیته غوښتو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت جواب شوه ما ثابت ساختیم تعهد ما را
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت موږ ته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوی رپورټ جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خپره کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره خپل دندو لري شي چې په پولیسو کې ناوړه چلنته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورټ کې د دې مسلې د سپیناوي غوښتنه شوی چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو څلورویشت ساعته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفته د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP لخوا جوړه سوه، د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,15,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو دیارلس کلونو کې 3.5 میلیارده بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د فرشته جلازی رپورت مو اوریدلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي.
خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري او سم خبری برخه د دې غړي پایته ورسیده. راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې هر اونې دا وخت تاسو به زمات ابي دوراندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیل محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورخکاره کړو او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو کې یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي. تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې په یو مقامی هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د پخپل هم ډیر ښه ترنم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د پخپل قابلیتونو کې ده نو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه پخپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیزی را تر سترګو کېږي چې دغه حالت زموږ د ټولنې ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد تل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد تل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استنه هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره معاصره ده. اتل که شی لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلې ډیر اوریدلې دا ډیر می په ترنم کې اوریدلې دا هم شعر کړي او می ترنم خت دی اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي نو د ما د پاره پکې دغه ټکی ډیر خې او د دې پاره می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال وسید هغه کې می دغه شعر ډیر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی د غونډی په اخیر کې د ختیځ ادبی بهیر مرستیل ایمل مړوند وویل چې بهیروال به راتلونکو کې هم د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لوتلی سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر سارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري. دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي، راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو. استاد نو اغا کوم استاد چې تایید کو نواب استاد اغا با زما په خیال په د پویدو چې تاسو کې چې اغا کوم پنکار ویده دی اغا په خپل په قرار قرار راویږي کې کسنګ.
بالکل اغا خو یو حساب استاد سه نه چا ل خپل ماره ورکول شي نه اغا ګوځي چاته ورکول شي خو د شاګرد دغه کمال له چې اغا فال وکي دا هغه مزاج او سچوی او شاګرد تسوی چې هغه په هغې عمل وکړي نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي. نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده، ما په هغې باندې کوشش کړی دی.
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو، تاسې یو طرف ته شوي یو خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلې سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي هنرمندان شوي، دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ ورته خوشحاله یې؟
نو خوشحاله خو په دې چې لومبی د روستي وي پول وي دا مثال ما ډېر تیر کړی. نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي، خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي چې زمانه هم ښه ووي، نو هغه لازم خوشحالي ده که نه. او که خدای دې نه کړي د هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې، نو هغه هم ښه خبره نه ده.
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغه نه ضعیف ووایي نو په ده باندې ته خفه کېږي؟
خو خوشحالېږم په دې چې زما نه یې ښه ووایي.
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي او دې کې شک نشته دی چې تاسو یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی، دا ستاسو حق و. استاد اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو، هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړ؟
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی، ډیرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډیرې خېخې، او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی. هغه هم خوشحالی دو چې خیال زما دا بزله ووي، زما دا چار بیته ووي، پروډوسرانو په هم دغه خیال ہو چیئر آواز خود سڑو مردانگی دب کی نو بدر سے بزما بدل ویلا نو ہم بم پہ خخ کرے دو شاربے سب ویلا غزل با سب خان دیر خ ریم اسکول کنا سب
استاد زغه وقت چې ما فلمونه لیدل د بدر صاحب د رایات کو نو ما به وشي بدر او خیال محمد یو کسته
بالکل داسې خلکو چې لک نا پوی بدا او چې هغه په فلم کې خو بدر سے بودی تو چې دا گانا وای بیا په دغه سټو دکان لبه چرالو نو مطلب به زما په आवाज کیو واغی ور سے چه بدر منیر کے سٹرا
زوم زما سلام دته
د باختر ستوري ګرانو مینوالو یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډی خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور و خو د تیرو سو کلونو بدمنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډی کاروبار په دغه بازار کې کیسټ او سی ډی پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو اس بی له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده نور حال په ریپورت کې درکوو پیخور کابلی بازار چې سینما روډ هم ورتوای په خوا د کیسټ او سی ډی د خرڅلاو مشهور بازار وو خو اوس پکې د ګوتو پشمار سو دکانونه کیسټ او سی ډی پلوري خو کاروباریان د خپل کار ناراضي نه دي اوډین موزیک چې د تیرو سلویختو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړي د دغه پروډکشن یو تن مسؤول زیارت ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو اس بی کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده
د کرن خان یو نمبر کړه بارہ نمبر هندارې په نوم باندې هغه زمونږ د 2015 نه اخري کې سټو هغه نه پس بیا مونږ داسې سبل پروګرام لا نه کړه او نه د کول سره جوګي ولې چې پکې پاتې نشو نو نا کار دمره متاثر شه چې ور سره ور سره د قانونا چې چرته په نوخار کې یو دکان پاتې نه مردان کې یو دکان پاتې په بټخیل کې یو دکان پاتې په سواد کې یو دکان پاتې تی مرګر کې یو دکان پاتې په دې بازار کې چې بتر اتلینو په دې کې تقریبا 25 دکانونو اس میں 25 دکانوں کے صرف دری دکان پاتی جانو ختم او بل ادا دا چیزا کمپیوٹر خدا سے شیر کم نسوار خرسی غمزان سر خواجی کمپیوٹر غیر میموری کارڈ میں ڈکی سگریٹ چسو خرسی غمزان سر خواجی خیر آگا کارم کئی او دام کئی
کابلی بازار کے دے ایم ایم سی پروڈکشن یو تن مسئول محمد رفیق دے میموریو ترسنگ لکافی رائٹ نہم شکایت کوی دے وئی چسو گم کابلی بازار درازی د کیسټو او سی ډی پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوښي سندرې ځان ته اچوي نو ځکه یې د دکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کینولې دي
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل له دام الفت چې ډېر موده پس حکیم جان پر یادی شاعري کې راغله او ریکارډینګ د مخپل سټوډیو کې شوی کابلی بازار کې رفیق جان سټوډیو ده خو د کیسټو د اخوان مازه د یو اس بی میموري ټوله ختمه کړې ده مخکې به یو دکاندار ضرورت پاتې نشي د نقل مخنیوي نه کابل کې څوک نه دلته کوي
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولې ل خپل کاروبار نه راضی ښکاری
محمد روح زمانم دی بیا مون کابلی بازار کې ناسو او دا زې مون 9000 روپے میاشته ورکو دی زی دا چې 1 جی بی مون راشه مون 30 کې ډکو 2 جی بی راشه 50 روپے کې 8 جی بی 180 دا ریټ دی بس زمره کار کیږي چې گزارې به زمګه کیږي
یو تن چې د موبایل په میموري کې د خپل خوخي سندري اچولی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدین به غم شبه چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري
رضوان می نامه دا کابلی بازار تر اغله ما گانی شوم کوم کیسټ نو ویرا شی مونږ غمی میرای کی واچو تکی کو دا سولر جوړ دیم ټیپ کیسټ سی ډی میډی دین اخلاص یو جیب کې ارس ګرځو
کابلی بازار کې کیسټ لورون کې وای چې د موبایل میموري او وی وی اس بی کارډونو نه आवाज د دوی پر روزګار بدغې سیندلې بلکې د سندرغاړو روزګاری زکه خراب کړي چې د پروډکشن یو کمپنی هم په وسنۍ حالاتو کې دې ته تیار نه ده چې د سندرغاړو نوی کې سټی راوباسي. دوی وایي چې په خوا په کابلای بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستی وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلی، خو اوس په کې د ګوتو پشمار د کیسټ سو دوکانونه پرانستل شوی چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.